د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
درنو اردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دی ودا ز مجاہد جواد ہم پر سر کے پام کڑے ددی صد مهم خبرونو لنیستا دا پاکستان حکومت د انرژي د خوندي کولو لپاره وړاندیز کړی چې د مخام له اتنی مو بجو وروسته دی بازارونه وټړل شي. واشنگتن پوسټ لیکلی د طالبانو له دې ادعا سره سره چې ټول هیواد کنټرول لري او امنیت ټینګ دی، خو د پنشیر په ګډون د افغانستان په ګڼو ولسوالیو کې د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ وخت نا وخت نښتې او جګړې کیږي. او د اوکراین بخت د سویرو دونسک په دفاع کې د شوروي چهارشنبې په ورځ خنه و او ځواکونه یې د روسانو د سختو بریدونو له امله دغه خار ختیځو لمنو ته پشا شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د پاکستان حکومت د انرژۍ د خوندي کولو لپاره وړاندیز کړی چې د ماښام له اتنیمو بجو وروسته دی بازارونه وتړل شي. په دې وړاندیز باندې د شوروي چهارشنبې په ورځ په نوي جوړې شوې ملي اقتصادي شورا کې بحث هم شوی. پاکستان دا مهال یو ځل بیا د برېښنا یا بجلی له سخت کموالي او لوډ شډینګ سره مخ دی. تر دې مهاله د کاروباري سازمانونو لخوا د دې وړاندیز په اړه کوم خبرګون نه دی څرګند شوی، خو تر دې مخکې یې دا ډول وړاندیزونه په کلکه رد کړي دي. په پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو لپاره کار کوونکې یو غیر دولتي ادارې سنټر فار سوشل جسټس کال 2018 کې د ترسره شوې سرشمیرنې په اړه اندېښنې ښودلې دي او ویلې دي چې د بهیر کې د اقلیتونو شمیره کمه ښودل شوې ده. یا د ادارې وایي پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قانون ناسم استعمال هم زیات شوی دی. د سنټر فار سوشل جسټس نومي ادارې مشر پیټر جیکب په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر وخت یو راپورټ وړاندې کړی دی چې پکې ویل شوی کال 2020 کې په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند تیر حکومت وینا و چې هیواد کې به د مذهب د سپکاوي د قانون د غلط استعمال او په زور د مذهب بدلولو مخه ونیسي. طالبان داوا کوي چې د 2020 کال له اگست میاشتې راهیسې پر ټول افغانستان کنټرول لري او په بشپړه توګه یې امنیت راوسته، خو د دوی له واکمنېدو راهیسې په پنشیر ولایت، د بغلان د اندراب، خوست او فرنګ په ولسوالۍ او د تخار په ځینو سیمو کې د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ وخت نا وخت جګړې کیږي. د مقاومت جبهې ویاند په دغو سیمو کې پر طالبانو د بریدونو او هغوی ته د زیان اړولو خبرونه خپروي، خو طالبان دا دعوی ردوي او ګنګوسي یې ګڼي. پنشیر ته د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو ورتګ محدود دی، خو اوس د واشنگتن پوسټ خبریاله دغه ولایت ته تللې او هلته یې د خپلو لیدنو په جګړه کې لخکی لوغاړو او د سیمې خلکو سره د مرکو او خبرو پر بنسټ رپورت لیکلی دی. واشنگتن پوسټ لیکلی دی چې خبریالي داسې یوې جګړې ته کتنه کړې ده چې طالبان یې ډېری پیښې پټوي او د زرګونو طالب جنگیالیو ځای پر ځای کېدو سره طالبان هلته له هر ډول تاوتریخوالي پیښېدو انکار کوي. په پنشیر کې د طالبانو د اطلاعاتو مشر نصر الله ملکزاده واشنگتن پوسټ ته ویلي چې په پنشیر کې هر څه سم دي او هیڅ جګړه نشته، خو د پنشیر یو شمېر اوسیدونکو ویلي دي چې د مقاومت جبهې پر ضد د طالبانو عملیات لا هم دوام لري. د پیغمبر اسلام په اړه د هندستان د واکمن ګوند بهاراتیا جناتا پارټي د زینو غړو د ښکارل انجمنو بیانونو پر سر القاعده وسوال ډلې د هند په زینو خارونو د حملو غواخ کړی دی. د هندستان د ان ډی ټی وی تر مخه د القاعده د بری صغیر څنګه ویلي دا ډله تیار ده چې د پیغمبر اسلام د حرمت لپاره وجنګیږي. د وی او ای اردو څنګه د ان ډی ټی وی لقوله ویلي القاعده د هندستان په ګجرات، اتر پردیش، ممبئی او په نوې دلی کې د ځانمرګو بریدونو ګواښ کړی دی. د پیغمبر اسلام په اړه د بهاراتیا جناتا پارټي د دوو رهبرانو بیانونه ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو غندلې دي. د وی او ای اردو څنګه د رپورټ تر مخه د اسلامي ملکونو د عکس العمل وروسته د بی جی پی دواړه غړي له دندو لرې کړای شوي دي. او د اوکراین بخت د سویرو دونسک په دفاع کې د شوروي چهارشنبې په ورځ خنه و او ځواکونه یې د روسانو د سختو بریدونو له امله د دغه ختیځ خار لمنو ته پشا شوې دي. اوکراینی ځواکونو څو ورځې وړاندې په ځوابي عملیاتو کې نږدې نیمایي خار نیولې و، خو د لوهانسک والي سریو هیدی د اوکراین رسنۍ ته ویلي و چې کله چې روسانو په دغه خار باندې هوایي بریدونه او توغندۍ وشتلو ته دوام ورکړ نو پاتې کېدل پکې نور بې معنا و. هغه زیاته کړې زموږ ځواکونو اوس یو ځل بیا د خار د لمنو کنټرول ترلاسه کړی خو جګړه لا هم روانه ده او زموږ ځواکونه د سویرو دونیسک څخه دفاع کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په ختیځي دانباس سیمه کې د خپل ځواکونو د هڅو ستاینه کړې او ویلي دي چې روس له یو داسې مقاومت سره د مخامخ کېدو تما نه درلوده. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو خبرونه واوریدل. د وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د پاکستان حکومت د انرژي د خوندي کولو لپاره وړاندیز کړی چې د ماخام لاتنې مو بجو ورسته د بازارونو وټړل شي. دا وړاندیز په داسې حال کې شوی چې په دغه هیواد کې د وخت یو ځل بیا د برېښنا یا بجلی له سخت کموالي او لو شډک سره مخ دی. تر دې مهاله د کاروباري سازمانونو لخوا د دې وړاندیز په اړه کوم پرګون نه دی څرګند شوی خو تر دې مخکې یې دا ډول وړاندیزونه رد کړی دي. په دې نور حال اسلام آباد څخه د الیاس خان پر راپور کې.
پاکستان چې دا وخت یو ځل بیا د لو شډینګ د ناوړه کرکټ سره مخ ته حکومت د انرژي خوندي کولو په هڅه کې د ماخام اتنیمو بجو د بازارونو بندولو وړاندیز کړي. دا وړاندیز د چهارشنبه په ورځ د نوي جوړ شوی ملي اقتصادي شورا یا نېشنل اکنامیک کونسل په غونډه کې د بحث لاندې راغلو. پاکستان کې د سختې ګرمۍ له وجې د بجلی طلب کې زیاتوالی راغلی او د بجلی د خپرولو او تقسیمولو ادارې NTDC د شمار شمیرو تر مخه دا وخت هیواد ته وزر ادریس او میگا واټا د بجلی د کمی مخه ده. د بجلی پیداوار دا وخت شل زره میگا واټا او طلب اوی زره ادریس او میگا واټا ته زیات شوه دي او د بجلی کړکیش له وجې دا وخت لوی خارونو کې د اتنه لس غنټو پورې لوډ شټینګ کیږي او په کلیوالو سیمو کې تر 15 ساعتو پورې لوډ شټینګ کول شي چې له وجې خلک سخت ستونزو سره مخامخ دي. د چهارشنبه په ورځ یو خبری غونډې ته وینا کې د توانایي وفاقي وزیر خورم دستګیر وویل چې د لوډ شډینګ بشپړه خاتمه ممکن نه ده خو راتلونکي هفتو کې به د دې شدت کې کمی راوستل شي. نو موري وویل
بجلی بچانے کے جو کچھ میجرز ہیں جن میں مارکیٹوں کا رات کے وقت جو آج کل روٹین ہے اس پہلے ان کو بند کرنے کا جو پلان ہے.
د بجلی بچ کول او سګامونه پورته کول غواړي چې پکې د بازارونو د شپې زر بندولو فیصله د خالی ورځې چټي ختمول او هم روزه 40% خلک د کورونو نه کار کول وړاندیز دي. د سره به نه صرف د بجلی استعمال کې کمی راشي بلکې د انرژي بچت په هم شي. البته نو موري زیاته کړه چې د بازارونو زر بندولو پاړه پریکړه به وزیر اعظم شهباز شریف کوي. خورم دستګیر وویل چې د PTI حکومت کې یو میگا واټ بجلی هم پیدا نه کړی او تر اوسه چې څومره هم د بجلی منصوبې پای ته رسیدلې دي دا د مسلم لیگ نون تیر حکومت کې لګولې شوې وي. خو د PTI حکومت د توانۍ پخوانی وزیر حماده زر په موجوده حکومت لوډ شډینګ کې زیاتوالی راوستلو باندې سختې نیوکې کړې او ویلي دي چې د دوی حکومت کې د دومره زیات لوډ شډینګ سوچ هم نه وو. په خپل یو ټویټ کې حماده زر وویل چې امپورټډ حکومت په هیواد یو عذاب را پرېوتې دی او ویلي دي چې دوه میاشتې وړاندې زموږ هیواد د پرمختیا په لور روان وو او هر خواته مثبت خبرونه راتلل او بیا سمدستی هیواد په تیارو کې ورډوکړې شو. د مسلم لیگ نون تیر حکومت د 2 بلیون ډالر د چین پاکستان اکنامیک کاریډور یا CPEC پروژې د لاندې د 11,000 MW توانایي منصوبې شروع کړې وي. پاکستان کې دا وخت د اوبو ناسه د پاسه 8,000 MW بجلی پیدا کیږي او 3,255 MW د نیوکلیر یا ایټمی ریئکټرونه پیدا کیږي او بقایا بجلی تقریبا د 2 شخصي د بجلی کارخانو نه پیدا کول شي. کوم چې په تیلو او ګیس چلیږي او نړیوال مارکیټ کې د تیلو بایو کې زیاتوالی لوجي دې کې زیاتره کارخانې دوی ته د حکومت لخوا پیسې یا اداګیان نور کول او LNG په وخت باندې نه راوړلو لوجي بندي کړی شوی دی چې لوجي د بجلی طلب او رسد کې غټ فرق راغلی دی. الیاس خان وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
په پاکستان کې سکه د بارانونو د کمی او موسمي بدلون د بدغیز لاسه د غنمو او تازه میوو پیداوار کې د کموالي امکان خود شوې او دا د اقتصاد لپاره یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. د مطبوعاتو د راپورونو له مخې په پاکستان کې د کال 2010 نه د موسمي بدلون او د دې بدغیز ښکار شوې او لدې سره سره د اوبو کچا یو کال نه تر بلې پر کمیدو ده. څېړونکو او کاروانګر وایي په داسې حال کې باید ادارې په سمدستي ډول ګامونه واخلي او د دې ناوړه اغیز کمولو هڅه وکړي. نو تفصیل له پیښورنه د فرید شینواری په راپور کې
په مطبوعاتو کې خپور شو راپورونو کې ویلې شوې د موسمي بدلون د لاسه سقال په پاکستان کې د غنمو او فروټو په پیداوارو کې ډیر کمای راتلای شي او په روان وخت کې د غنمو او فروټو پیداوار نور هم خکتا راتلای شي. دغه راپورونه زیاتوي د مارچ او اپریل په میاشت کې د ناڅاپه ګرمۍ په غنمو کر او دانه ډیر اثر وغورځول او دا خبره امکان لري چې سقال په پیداوارو کې د څلورونه تر شپږ فیصد کمای راتلای شي. د خیبر پختونخوا د 400 سیمې یو کاروندګر عبد الله اکبر وی وی ډیو توای ک کاروندګرو ته د موسمي بدلون د منفي اغیزو په اړه تربيت ورکړ شي نو په کاری مثبت اثر ورځي دی شي.
د غنمو د کار د وخت نه شروع کی لتر د 20 سپوره د بارانونو بالکل سلسله و نه چلیدله او داغه په ځبان باراني علاقو کې چې څومره دی ته باراني علاقې دي نو پاره کې بالکل یو دانه غنم و نه شو. دا یو قدرتي غونډې آفت راغې په ملک باندې او هغه کې چې ګمرلو د غنمو ډېر زیات کمې راغې. بیا مدار چې دغه سي بي موسمه ګرمي رااله نو زمونږ خټکي ذاتي پسونه کرول هغه خټکي چې ګمدې به نیټه زمونږ هغه خټکي او شو بالکل ونه شو.
په اکسپرس ټریبیون ورسپانه کې خبر شوې خبر کې ویلې شوې د غنمو ترڅنګ موسمي بدلون د لاسبا پاکستان سقال د امونو پیداوار هدف هم تر لاسه نکړي ولې چې زیاتره سیمې دا وخت د اوبو د کمی سره مخ دي. دغه ورسپانه زیاتوي پاکستان په داسې منطقه کې پروت دی چې د موسمي بدلون د بدو اغیزو د لاسه د غنمو په پیداوارو کې نور هم کمای راتلای شي. د پیښور ظریف هنتون د خوراک څنګه استاد پروفیسور محمد ایوب خان وی وی ډیوته اویل د ناڅاپه ګرمۍ د لاسه په مجموعي توګه په کار کاروندا اثر ورزیدلای دی.
اصل کې خبره دا ده چې د هر یو فروټ شو یا سبزی شو یا غنم شو د لپاره یو خاص هیڅ پکاري کله چې غنم او دانه په خیدنه کې په ګرمۍ را لنو هغه سایکل پوره نه کنه بل په خیالو کې دا واټر ټیبل ډیر زیات کم شو دی پړیلا پلان دی روان دی کنه نو زمونږ د بخور مسلې دی واټر لاګ مسلې هو پرې دا
په دغه خبر شوی خبر کې د یوې څیړنې تر مخه پاکستان د موسمي بدلون د لاسه په کال 2040 کې د زری پیداوارو کې اتنه واخله تر 10% پورې کمای راتلای شي او د دې کې با غنمو پیداوار ته لوی زیان ورسی. پروفیسور محمد ایوب خان وایي کپو وخت ګامونه اوچت نکړای شو نو د فروټو غنمو او نور کرته دینه هم ډیر زیان رسیدای شي.
یونستو هدا پورې حکومت دا وګړه چې دی کلایمټ چینج سنټر یې په لوګړ کنه خو زمنګ د ملک په قسمتي دا دا چې نوی نوی یونستو کولایږي نو زړو یونستو اگر ورته ډیر کمیږي نو که چاته دا چې سبسډایز پالیسی کنه دا مطلب ته کوم څه یاد هغه باندې ان شاء الله اګریکلچر کې پوتنشل شته او موږ ډیر هوپفول یو.
د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه پاکستان وړاندې نه د خوراک د کمی د چیلنج سره مخ دی او په هیواد کې دا وخت دوه کم شپېته فیصد خلک خوراک ته رسایي نه لري. فرید شینواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
درنورونکو دا وایس اف امریکا دی ودا. طالبان دا وکه وی چې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې پر ټول افغانستان کنټرول لري او په بشپړ توګه یې امنیت راوسته. خو د دوی له واکمنۍ تو راهیسې په پنشیر ولایت د بغلان د اندراب خوست او فرنګ پولیسوالیو او د تخار په ځینو سیمو کې د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ وخت نا وخت جګړې کیږي. د مقاومت جبهې بیان په دغو سیمو کې پر طالبانو د بریدونو او هغوی ته د ځان اړولو خبرونه خبروي خو طالبان دا دعوه ردوي او ګونګوسي یې ګڼي. په دې اړه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تازه رپورټ درته زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
پنځیر ته د خبريالانو رسنو د کارکونکو ورتګ محدود دی خو اوس د واشنگتن پوسټ خبريالانو دغه ولایت ته تللی او هلته د خپل لیدنو په جګړه کې لخکلو غاړو او د سیمې خلکو سره د مرکو او خبرو په بنیاد ریپورت لیکلی. واشنگتن پوسټ لیکلی دی چې خبريالې داسې یوې جګړې ته کتنه کړې چې طالبان یې ډېری پیخی پټوی او د زرګونو طالب جنگیالو لزای پر ځای کېدو سره سره طالبان هلته له هر ډول تاوتریخوالی پیخو انکار کوي. په پنشیر کې د طالبانو د اطلاعاتو مشر نصر الله ملکزاده واشنگتن پوسټ ته ویلي چې په پنشیر کې هر څه سم دي او هیڅ جګړه نشته. خو د پنشیر یو شمېر اوسیدونکو ویلي دي چې د مقاومت جبهې پر ضد د طالبانو عملیات لا هم دوام لري. واشنگتن پوسټ د سیمې یو شمېر خلکو چې نه غوښتل نمونه خبرې شي له خولي لیکلي دي چې د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ په جګړه کې لږګونو کسان وجل شوي او جوبل شوي دي او طالبانو یو شمیر ولسی خلک نیولی او بندیان کړی دي. د مقاومت جبهې یو سلکسی زړلې ګماندان واشنگتن پوسټ ته ویلي چې دوی په هغه وسلو سنبال دي چې له تاجکستان او ازبکستان ورمنتقل شوې دي. خوای ګول بارود په خاص ډول راکټ لانچر یې کافی نه دي. د ګماندان چې د خپل نوم له اغستو یې ډډه کړې دا ویلي سو هیوادونو لمون سره مرسته کړې خو مونږ ډېر مرسته ته اړتیا لرو. طالبانو تل هڅه کړې ده چې پنشیر ته د رسنیو ورتګ محدود کړي چې هلته د پیښیدونکو مسایلو په اړه معلومات خپاره نشي. واشنگتن پوسټ وایي په کابل کې د طالبانو چارواکو د دوی خبریالانو ته اجازه ورکړې چې پنشیر ته لاړ شي او د امنیتي حالاتو په اړه خپل رپورت جوړ کړي. په دغه ولایت کې یو د شپې تکلن دکاندار ګلزار خبریال ته ویلي هیڅوک نه پوهیږي چې دلته سره باندې هیڅوک اجازه نه لري چې دلته راشي. نه پوهیږم چې څه څنګه دلته راغلي. نو وړي وویل چې د مقاومت جبهې او د طالبانو ترمنځ وروسته نه خطا د په کلی کې وشو. وایي د جګړې لپاره سره سم ل خپل کورنۍ سره یو ځای غرونو ته وتښتیدل. نو وړي ویلي دا جګړه یو ورځ روانه و چې اخر د طالبانو د مخالفینو وسله ختمه شوه او هغوی طالبان ته تسلیم شول. د سیمې ځینو نورو اوسیدونکو هم د دکاندار ګلزار خبره تایید کړې. په پنشیر کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور د ادارې مشر د خاغلی ګلزار او نورو کلیوالو دا خبره رد کړې او هغه د بهرنو ځواکونو ګنګوسې او سراسر دروغ وبلل. هغه دا داوا هم وکړه چې پنشیر ته د رسنیو په ورتګ هیڅ بندیز نشته. وای یوازې د یوې بهرنۍ رسنې خبريال ته ځکه پنشیر ته داخله اجازه نه دا ورکړي چې هغه د پنشیر د حالات په اړه له دروغ ډک ریپورت خپور کړي. طالبانو تل په هغه خبريالانو رسنیو او یوټیوبرانو فشار زیات کړي چې له طالبانو په اړه تنقیدی ریپورتونه خپاره کړي او یا یې ریپورتونو طالبان چیلنج کړي دي. کوسو هم طالبان وای په پنشیر کې امن دی خو د مقاومت جبهه نږدې هر ورځ په پنشیر کې د جګړې خبرونه خپروي او د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو بیا د دواړو غاړو پر داو شکمن دي. د پنشیر یو اوسیدونکو چې مخکې پولیس وو ویلي چې دواړه غاړې د پنشیر د جګړې په اړه ګنګوسي او پروپاګاندي خپروي. نوموړي ویلي د هر جګړې وروسته لیدلې چې طالبانو د خپل جنگیالو مړي په موټرو کې بار کړی دي. خوای د مقاومت جبهه دا داوا هم له مبالغه ډکه ده چې ګواکې طالبانو ته ډېر تاوانونه ورړبولې دي. د مقاومت جبهه د بهرنو اړیکو مشر علي نظری وای معلومات او اطلاعات یې کرا او په سیمه کې د مقاومت جبهه د کمانډانانو او د طالبانو په منځ کې د جاسوسانو لوري ورکولې کیږي او خبريږي. طالبان او د مقاومت جبهه داوا کوي چې په جګړه کې ولسی خلک نه زیانمن کیږي. خود سیمې خلک وای دواړه غاړو ولستا او اختیجانونه لپاره مغرزولې. د پنشیر یو سیدونکو ویلي په خپل کلی کې لګ تر لګه د هغه لسو ولسی خلکو په جنازو کې برخه اغسته چې د طالبانو او د دې خلاف ولاړ قوتونو په جګړه کې وجلې شوې دي. د پنشیر د درې ولسوالۍ یو قومي مشر ویلي دواړو خواو ته د مرګ جوبلې په زیاتې دوه سره جګړه زیاته او ظالمانه شوې ده. هغه ویلي هر کله چې طالبانو ته مرګ جوبل او اخته هغه ویلي خلکو په وجلو او په ښکارا سزا کولو لاس پورې کړی دی. هغه داوا کوي چې د پنشیر له بیلابیل سیمو ورته هم داسې خبرونه را رسیدلې دي. د دغې سیمې یو بل اوسیدونکو ویلي طالبانو د مقاومت تحریک د یو وجل شوي جنگیالي مړی په سړک باندې غورځولې چې خلک یې ننداره وکړي. وایي طالبانو نارینه او ته د مړي د وړلو اجازه ورنکړه او ښځې مجبور کړې چې د هغه مړی دیلې ته وسی. واشنگتن پوسټ خبريالي لیکلي په پنشیر کې د طالبانو ډېر جنگیالي لیدلي چې نوی او جدید وسله یې لرله. خبريالي د طالب چارواکو لخوا لیکلي دي چې د طالبانو د سور بریګیډ د جنگیالو په ګډون زرګونه غړي پنشیر ته منتقل شوي دي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټاماس ویسټ ویلي د دې میاشتې په پیل کې یې د متحده عربي اماراتو همکارانو سره په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه خبرې کړې دي. بل لورته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو ادارې ویلي افغان یوټیوبر اجمل حقیقي او د هغه نور ملګري د قران د آیاتونو د سپکاوي په تور نیولې دي. نور تفصیل زموږ د همکارې منزه شهید په راپور کې اوري.
د طالبانو د استخباراتي ادارې په ټویټر یو ویډیو خبره کړې شوې ده چې پکې اجمل حقیقي او هغه سره درې نور کسان لیدل کیږي چې لاسوته یې ولچکی او اجمل حقیقي پکې په دری ژبه خبرې کوي. حقیقي په خپل خبرو کې وایي چې د هغوی نه په یو ویډیو کې د قرآني آیت سپکاوی شوی او هغه تیار دی چې په دغه اړه د عدالت حکم ومني. اجمل حقیقي چې د بندیانو جامع غوستي ورسره د هغه بل ملګری غلام سخی هم په ویډیو کې لیدل کیږي. دوی به وړاندې تفریحي ویډیو جوړولې او ماډلنګ به هم کول او ویډیوز به په یوټیوب او انستګرام خپرولې. حقیقي په دغه ویډیو کې ویلي چې د افغان ولس دینی عالمانو او اسلامي امارات د حکومت څخه بخنه غواړي. د حقیقي او سخی یو ویډیو چې خبره شوې ده او ډیره لیدل شوې ده پکې د زهنی ناروغتیا په مسلو خبرې شوې دي چې پکې په خندا په عربي ژبه کې ځینی خبرې کړې وي. سخی هم د ټوکو یا تفریح په دغه انداز مشهور دی. حقیقي د طالبانو د استخباراتي ادارې لخوا په خبره شوې ویډیو کې وایي چې زما پیغام ټولو یوټیوبرانو او پرسنیو فالو ځوانانو ته دادی چې د اسلامي مسایلو د هر ډول سپکاوی نه په سنجیدګۍ سره ډډه وکړي. طالب چارواکو په دغه اړوند سن دی ویلي چې نیول شوی یوټیوبران به کوم عدالت یا محکمه ته وړاندې کیږي. خود طالبانو استخباراتي ادارې چې د نیول شوی یوټیوبرانو ویډیو خبره کړې ده ورته لیکلي په اسلامي حاکمیت کې به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د قران د آیاتونو او د پیغمبر اسلام مقدساتو ته سپکاوی وکړي. دا اجمل حقیقي یوټیوب چینل چې په اکتوبر 2020 کې جوړ شوې ده د 14 میلیونه نه زیات زله کتل شوې ده. دغه ویډیو چې پښتنې پرې راولاړې شوې ده د یوټیوب چینل څخه لیري کړې شوې ده. په 15 جون په یو ویډیو کې حقیقي او سخی لیدل کیږي چې دوی پکې د قرآني آیاتونو په اړه بخنه غواړي. طالبان چې تیر کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې په واقع راغلي دي د افغانستان زیات مطبوعاتو بند شوي دي او دغه هیواد څخه په سلګونو خبریالان بهر وتلې دي. طالبانو تیر میاشه خزینه خبریالانی یا نطاقانی د مخ پټولو پرته په ټلویزیون باندې منع کړی دي او د طالبانو دغه ګام په نړیواله کچه غندل شوی دی. بل لورته د افغانستان لپاره د امریکایي ځانګړي استازي ټاماس ویسټ په خپلې رسمي ټویټر پاڼې لیکلي دي چې د دې میاشتې په پیل کې د متحده عربي اماراتو همکارانو سره په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه مفصلې او ګټورې خبرې کړې دي. هغه د متحده اماراتو مننه کړې چې دغه فرصت یې ورته برابر کړی دی او ویلې دي چې دوی به څاري چې طالبان د ترهګرۍ او د افغانانو حقونو خوندي ساتلو په اړه ژمن پاتې شي. خاغلی وسلی کلی چې هغه په دوبای کې د زینو کاروباریانو او بانکارانو سره لیدلې دي او د شته ستونزو په اړه خبرې هم کړې دي. منزه شهید دیوا امریکا غاګ واشنگټن ڈی سی.
د امریکا مرستیالي ولسمشر کاملا هریس په مرکزی امریکا کې د اقتصاد د ښکولو او د مهاجرت لپاره شخصي څنګه ته د 3.2 بلین ډالرو پنګونی اعلان کړی. د وایس اف امریکا د مایک اوسلیوان رپورټ دته زموږ همکارا کلسون کاکړ وړاندې کوي.
د کاروباري عہدیدارانو او د شزینا کاروبار کوونکو سره د لیدنې په مهال مرستیالي صدر کاملا هریس ویلي د دې فند مقصد په ګواتمالو، هندرس او ال سلواډور کې د شزو لپاره د انټرنیټ او ډیجیټل یا د انټرنیټ د لارې د پیسو ادا کولو د سیستم پراختیا او نور ګامونه اخستل دي. میرمن د ولسمشر جو بایدن د سرمشریزي په رسمي توګه د پرانستلو یو ورځ مخکې د سه‌شنبه په ورځ دا خبرې کړې.
سیمه د پرمختګ او خر راتلونکي لیدو لپاره اړتیا ده چې په دې باندې پوه شو چې خزي او اقتصاد ته وده ورکوونکي دي.
خدا لویدیز د نیمه کورې د وادونو د مشرانو ششکال غونډه کې شخړه رامنځته شوه. کوربا هیواد امریکا د کیوبا، نیکاراګو او وینزویلا حکومتونو ته بلنه نه دا ورکړې. وایي دا باید د جمهوریت هیوادونو سرمشري زوي. د مکسیکو د صدر په ګډون یو شمیر هیوادونو مشرانو پکې برخه اخیستو څخه بایکاټ کړي. د سې شنبه په ورځ د یو ورځپاڼې په خبر کې د مکسیکو د برنۍ چارو وزیر مارسيلو ابرټ امریکا په دوه مخه پالیسي تورن کړي او ویلي چې کله امریکا وغواړي د غیر جمهوریت هوادونو لمشرانو سره په اړیکه کې وي.
زه به وایم چې د امریکای سره زموږ ډېرې شي او پراخې دواړخیزه اړیکې دي. د امریکا صدر جو بایدن د جولای په میاشت کې د مکسیکو صدر انډریز لوپیز اوبرادور ته د واشنگټن د سفر بلنه ورکړې ده.
د هغه په وینا دواړه مشران به د مهاجرت په ګډون دوه اړخیزه اندیشنو په اړه خبري وکړي. دا ستونزه واړولو لپاره میرمن هاریس دوه واره لاتینی امریکا ته سفرونه کړي دي. اوسیدونکو وایي چې دا ښه خبره ده، خو باید نور ګامونه هم واخیستل شي.
په دې اړه موږ نور ګامونه پورته کولو ته اړتیا لرو. زه فکر کوم چې دا سرمشریزه د دې پیل کې دي شي یا په امریکا کې د ترجیحاتو د بدلون پیل کې دي شي.
په وینزویلا کې د امریکا په خوانی سفیر د سکایپ د لاري وایي چې امریکا ورستۍ انتظامیه لاتینی امریکا ته د پام وړ پام لرنه نه ده کړې.
په حقیقت کې دا د اوباما په انتظامی کې پیل شو، خو د ترامپ په انتظامی کې قربان دي خبرې پیل شوې. کله چې امریکایي مشرانو بیا کتنه پیل کړه چې په نړۍ کې زموږ کردار باید څه وي، زه فکر کوم د لاتین امریکا اکثر ملکونه پرې خودل شوي وو.
دا هغه په وینا د شخړو باوجود دا سرمشریزه بایدن انتظامیته د دې بدلولو موخه ورکوي. کلسوم کاکر، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگټن.
وی او ای دی واخ پروانه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردن کور پورنه مو اوریدل او سم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د صدر بایدن په حکومت کې د ولوګو نهرو د عالمی مسلې په باب له خصوصي استاذي کیری فاولر خپل یو بیان کې ویلي دي چې د زراعت مت تداوغ د خپل تاریخ به مثله مسلې پرتی دي، ځکه چې زمکه لګه ده او د خوراک پیداوار زیات پکار دي، د اوبو هم کموته، هر کله چې په دنیا کې هر ځای کې جنگونه انختی دي او په چاپیریال کې تبدیلې هم راځي دي. د اقتصادي ودی توانای او د چاپیریال په باب له نائب وزیر جوز پرننډوز ویلي دي چې دې مسلو سره هر چاله د خوراک د بندوبست کول معاملې هم ډیره اهمه شوی ده. د ویلې دي چې په کال 2021م کې په ګرد دنیا کې د 14 کروڑو نه زیات خلک د خوراک کمی سره مخ وو. دا شمیر د اورم کال د شمیر نه 19% زیات شوی دی. د زیاتکا چې د خوراک د بندوبست کولو مسلې نه د فوري اهمیت مسله جوړه شوې ده او دی ډیر تباکون شکل اختیار کړي دي. نائب وزیر جوزف فرننډیز خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې کله د خوراک بشپړه رسد نوینو زمیدار طبقه ځان لا د جون د نورو ضرورتو غټلو جوګا پاتې نشي. مور پلار خپل بچول د بل وخت د رزق بچکولو د پاره په ګنټو ګنټو کوششونه کوي. ماشومان په کچه عمر کې په زیات مشقت کولو مجبور کیږي او دا شاندوی د صحت سختو کړمو سره مخ کیږي. هر کله چې کمزوري خلک تل زورولې کیږي او د خوراک د کمی د لاسه اقتصادي وده هم تاله ترغشي. دا هر څه د خونړو جنگونو او د اولسینا قلارې زیاتې دوه سبب جوړیږي. نائب وزیر فرننډیز نور ویلی دی چې امریکای په دنیا کې د خوراک د کمی د مسلې د اوارولو په خه اراده کړی دا او د دې مقصد د پاره د بلوګو نهرو د اصلي وجوهاتو د ختمولو د پاره خپل پوره وس چار کوي. دوی چې په دې لړ کې مونږ د هر څه نوړاندې په عالمی سطح د خوراک د رسد د مسلو د اوارولو کوشش کو او د فوري انساني ضرورتونو د پوره کولو د پاره ټولي وسیلې په کار راولو. امریکای د دې مقصد د پاره د فروری نه راپدېخوا عالمی سطح باندې د 2.2 کروڑ ډالرو د مالیت د هنګامي خوراکي امداد منځوري ورکړې ده. دویمه دا چې موږ په دنیا کې د سرې د کمی د مسلې اوارولو د پاره ملګرو ملکونو سره په شریکه کار کوو. دریمه دا چې موږ به د خوراک د بندوبست کولو د امریکای د حکومت په منسوبه د کار کولو مخی د زراعت د مد د وستون زیاتول خپل هلی زلی جاری ساتو. سلورمه دا چې مونږ یو شمیر خپل ملګرو ملکونو بین الاقوامی مالی ادارو او نورو غنقامیز تنظیمونو سره په شریکه کار کوو چې کمزورو خلکو ته سمدستی امداد ورسو او په دوی باندې د خوراک د شیانو د زیاتیدونکو نرخونو بوج راکم کو. او اخیری دا چې د دې ټولو مقصدونو د حاصلولو لپاره مونږ د خپل دوارخیز تعلقاتو زیاتولو په غرض د سفارتي کوششونو په توندولو زور راوړلې ده. د دې ترمخې وه هغه ټول ملکونه خپل کرایو زیشي چې د خوراک د کمی کړمو سره مخ دي او هغه خلکو ته مخامخ شي چې شتمن دي او د دوی لاسګیرنه کولای شي. نائب وزیر جوز فرناندیز خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې دا یو د انساني خواخوږی مسله ده، دا د صحت ستونزه ده او اقتصادي او د قامي سلامتي معاملې هم ده، بلکې په ساده الفاظو کې دا یو اخلاقي مسله ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ.
درنو اردوونکو راپورونه هم دومره وو. اوس مو پام را ګرځاو د بي بي سي رینی زنګړی خبرونه ده.